حافظ ناصرتان.
سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخستان نه بجېلې زسفي ولاستان اگزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم پیل په خبرونو کوو.
په چمن کې د پاکستانی امنیتي ځواکونو په ډزو هغه موټاریزانو ته مرګوب لا اوختي چې لڅو میاشتو رئیس د چمن سپین بولدک پر لارې پر آزاد تګ راتګ د پاکستان د محدودیتونو په وړاندې پرلات وهلی. د پرلات ویاند صادق اڅکزین د ازادي راډیو مشال څنګه تایید کړ چې څلور کسان ځای په ځای وژل شوي او تر شلو نور ډیر ټپیان دي. هغه هم دارنګ ویلي دي چې شاوخوا 50 پرلات پولیسو لزانو سره وړي دي. د کوټي د ملیشي ځواکونو ویاند مشال رډیټو ویل چې دوی د دې اداو په اړه معلومات راغونډوي. ورسله دي چې پاکستان د افغان کډوالو د استلو بهیر پیل کړ. د 2023 کال د اکتوبر له 28 رئیس لزګونه کسان د چمن سپین بولدک دروازې ته نږدې پرلت پیل کړ چې تر اوسه روان دي. د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان جنرال قونسل زکی وردک ورسله هغه خپل دند استعفا کړی چې پرستنیو کې راغلی. هغه د 15 کیلوګرامه سرو زرو په قاچاغ باندې تورنه شوې ده. اغلی وردک په خپل ایکس پاڼه نن په یو مفصله اعلامیه کې د سرو زرو د قاچاغ په تړاو سند لیکلی، خو لیکلی دي چې د دې خبر زینو سازمان شو توتیو او بریدونو چې په ژوند او کاري اغیز کړي او مجبور کړل خپل دندې لاس په سر شي. زکی وردک له دریو کلو رئیس د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان جنرال قونسل و. او تمه ده چې فلسطیني حماس ډله او اسرائیل په غزه کې د اوربان په اړه خبرې بیا پیل کړي. په دې خبرو کې به د اسرائیل د هغې طرحې په اړه بحث کیږي چې د اسرائیلي برمتو د خوشي کېدو په بدل کې د ګڼ شمېر فلسطیني بندیانو ازادي او په غزه کې څلوېښت ورځنی اوربند غواړي. دا په داسال کې د 400 میاشتو رئیسې په غزه کې د اسرائیلو پوځي عملیات روان دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولې. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې په هند کې په ممبئی ښار کې د افغانستان جنرال قونسل زکی وردک ورسره له هغه استعفا کړی چې د 15 کیلوګرامه سرو زرو په قاچاق باندې تورنه شوې ده. ځینې پخواني ډیپلوماټان دغه قضیه ته په کومه سترګه ګوري؟
هواد هغه به د جرم دا کشفی، خو د سره به په ورته لکه نور مجرمین چلند نه کوي. د ته خپل مطبوع هواد به خبري که چیرې جرم ډېر مشهود یا ستا د مدارک ټول اخلي.
په چمن کې د پرلتوالو ویان صادق اڅکزای وایي چې نن غرمه او ماسپښین ترمنځ د پاکستان ملیشا ځواکونو د دوی پر پرلت باندې او په کیمپونو باندې برید کړی دی.
فورسز په ډیر غټ تعداد د چمن پر درنه باندې حمله وکړه چې څلور تنه په قاعده پاک شیدان سو، درشل بالا کسان زخمیان دي او در 500 زیات کسان د ایبسټ کوارټر لوري دي.
د افغانستان په ګوډ ګوډ کې ماشومان شکایت کوي چې خوانځي ودانی نه لري.
زمنګ مکتب کې ستونزې شته، زیات شاګردان سیمپونه نه لري په آزاد هوا کې کینی او د بارانونو له امله ځینې سیمپونه سسېدو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په ممبئی ښار کې د افغانستان جنرال قونسل زکی وردک خپل دندې استعفا کړې. میرمن وردک ورسله هغه خپل دندې لاس په سر شوې چې هندي رسنیو د هند استخباراتي چارواکو په حواله له یو سفر نه درستنیدل پر مال لاغي سره د 15 کیلوګرامه سرو زرو د نیولو ادعا کړې. اغلی زکی وردک په خپل استعفا لیک چې په ایکس پاڼه خبر کړه ده دغه تور پاڼه څه نه دی ویلي، خو دا دلیل راوړی چې د زینو د سو او د بدنامولو د هڅو په خاطر مجبور شو چې خپل دندې لاس په سر شي. په دې اړه جزئیات له فیروزه عزیزی اورو.
روسته له هغه چې هندي رسنیو د می پدرې منی چنه وخت د هند استخباراتي چارواکو په حواله د دغه هیواد په ممبئی ښار کې د افغانستان د جنرال قونسل زکی وردک سره عربي اماراتو نه دستنیدو پر مهال د 25 کیلوګرامه سرو زر د نیولو ادعا وکړه. نو موړې نن شنبه د می په څلورمه ل خپل دند استعفا اعلان کړه. که څه هم زکی وردک له دند د استعفا په اړه په خبرکړي خبر پاڼه کې او د ازادي رادیو پښتنو په جواب کې دغه تور پاړه څه نه دی ویلي، خو نو موړې په خپل ایکس پاڼه د خپل استعفا دلیل د هغې په اړه د دسیسو او بدنامولو هڅې بللې دي. میرمن وردګ په دې اړه خپره کړې خبر پاڼه کې لیکلي چې زه له تیر کال راهیسې له خورا زیاتو سازمان سویو بریدونو او تپل سویو نومبدیو سره مخ یم. دا غرضي بریدونه نه یوازې تر ما بلکې زما د کورنۍ او نږدې خپلوانو تر حریمه ورسېدل. دې بریدونو زما په کارکړنو خورا بد تاثیر کړی او دا بریدونه په خپل ذات کې د هغو ننګونو بېلګه ده چې په افغاني ټولنه کې هر میرمن چې د مثبت بدلون او پرمختګ غوښتونکې وي ورسره مخ دي. هندي رسنیو له دې ډلې ټایمز آف انډیا ورځپاڼې لیکلي ځکه یو وردک سره د یادې اندازې سرو زرو بیه 13.2 کروڑ هندي روپۍ دي او زیاتوي پولیسو د زکی وردک پر ضد د سرو زرو د قاچاق قضیه ثبت کړې ده. ورځپاڼې لیکلي پیښه د اپریل په 25مه سوې خو نوموړي تر اوسه ځکه نه ده نیول سوې چې ډیپلوماتیک مسؤلیت لري. دا چې د دغه هندي ورځپاڼې دا د حقیقت لري او کنه تر اوسه د هند یا عربي اماراتو د حکومتونو لخوا یې په اړه رسمي څه نه دي ویل سوي. خو ځینې حقوق پوهان له دې ډلې عزیز الدین معارج وایي ډیپلوماتیک مسؤلیت هم د جرایمو په اړه د قانوني چلند مخه نسي نیولی، مګر دا چې د تورن کس د مطبوع هیواد عزت او حیثیت په پام کې نیولو او د ډیپلوماتیکو اصولو له مخې ورسره چلند وسي. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مقیم هیواد در هیواد کې استوګن لري هغه به د جرم دا کشفوي خو د سره به په ورته لکه نورو مجرمینو چلند نه کوي. د ته خپل مطبوع هیواد به خبروي که چیرې جرم ډېر مشهود یا ستاسو مدارک ټول اخلي د هغه هیواد ته استول کېږي. هغه هیواد مطبوع هیواد دا محکمه کوي بېرته د دوی ته اطمینان ورکوي. چیرې بیا ډېر خطرناک د مقیم هیواد کورنۍ امنیت ته خطر جوړېږي په هغه صورت کې به دوی کوی سي هغه ګرفتار هم کړي.
ښاغلی مهارج زیاتوي د جرم د اثبات په صورت کې مقیم هیواد د یاد ډیپلومات د اخراج حق هم لري. دا په داسې حال کې ده چې د ټایمز آف انډیا ورځپاڼې د هند استخباراتي چارواکو ته د سپیناوي په اړه د زکی وردک د بیان یوه برخه راخیستې او ویلي دي چې په دې اړه حیرانه سوي او د پیښې د لا څېړنې غوښتنه یې کړې ده. بلخوا ځینې افغان پخواني ډیپلوماتان وایي که چیرې دا پیښه رښتیا ثابته سي په نورو هیوادونو کې د افغانستان د ډیپلوماتیک حیثیت او بهرني سیاست باندې به منفی تاثیر ولري. په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریه بارکزی ازادي راډیو ته وویل
هر هغه ډیپلومات چې د بینالمللي قوانینو نه او د هغه ملک چې د ژوند کې د سویس کنوانسیون نه دیده نیسی د افغانستان لپاره ډېر تاوان رسي او زموږ هویت لپاره په مجموعي ډول باندې.
زکیه وردک له تیرو څو کلونو راهیسې د هندوستان په ممبای ښار کې د افغانستان د جنرال قونسلی په توګه دنده ترسره کوله چې پر افغانستان د طالبانو تربیه او واکمنۍ وروسته یې هم خپلې دندې ته دوام ورکړ او هلته یې افغانانو ته قونسلی خدمتونه ترسره کول. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانیکسی د 1402 لمریز کال په قوس میاست کې د دوی د کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي و چې د ممبای او حیدرآباد قونسلګرۍ له دوی سره په تماس کیدی او پراتلونکو کې به په نوې دیلی کې د افغانستان سفارت هم پرانستل سي.
لښخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
نن په چمن کې پر لاټوالو باندې د پاکستان ځواکونو بریټ کړی دی. دغه پر لاټ ویان صادق اڅکزی د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي دي چې په بریټ کې د خبره الکتر لګت څلور پر لاټوال مړاو تر شلو ډیر ټپيان شوی. هغه ویلي چې 50 پر لاټوال هم د پولیسو لزان سره وړي دي. په کوټه کې او نورو پاکستانی چارواکو په دې رابطه باندې څه نه دی ویلي. دغه پر لاټوال ورستلغه هلته پرلات ناستی چې د پاکستان حکومت د چمن او سپین بولدک ترمنځ د خلکو د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرایط الزامي کړی دي. په دې اړه باندې جزئیات له سیمې نه د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال ایوب ترین راکوي چې په منځ کې هم د پرلات ویان صادق اڅکزی غږیدلی.
د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې نن غرمه او د ماپښین په منځ کې د سرحدي عسکرو لخوا د پرلت برخوالو چې کم کم دی پر هغه باندې د پرلت مشرانو په خبره برید سوی دی او ډزې هم سوی دی او د دې چې کوم هلته خیمې وي یا جوګۍ وي هغه ته اور هم لګېدلی دی.
فورسز په ډېر غټ تعداد د چمن پر درنه باندې حمله وکړه چې ورسره دا ټول انسوګۍ سې اول د واره استعمال کړي فوټیج زموږ سره شته او د هغه بعد بقاعده بیا ګولۍ وچلولې. څلور تنه بقاعده پاک شیدان سو در شل بالا کسان زخمیان دي او در پنځو سو زیات کسان د اف سی کوارټر لوړی دي.
په دې اړه مو په وار وار د چمن د ډیپټي کمشنر سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو هغه پر ټلیفون جواب رانه کړی. البته د دې پیش وروسته په چمن کې کوم د پرلت مشران دي هغه په چمن شار کې کاربندیز پیل کړی دي او دا وخت د چمن د شار زیاتره دکانونه سړکان مرکزونه چې دي کاروباري هغه بند دي او پر سړکانو د موټرانو چلن هم لږ دی. بلخوا دی د کوټي چمن چلوي سړک دی هغه هم د کوژک په غره کې بند کړی دی چې لامل د چمن څخه تر کوټي یا د کوټي څخه د چمن چلوي لار ده نو په کوژک هغه بند ده او مسافران بیا په خاص توګه شځي ماشومان دغه پرلت چې دی د چمن او د سر د افغانستان سره چې کوم سرحدي پول ده او بیا دې خواته چې لار تللې ده نو دلته په منځ کې د سرحدي عسکر خپل کیمپ دی کلا ده. نو د دې مخ ته دغه پرلتوال چې دی پر دالوی سړک باندې تیرو شپږ نیم میاشتو راهیسې ناسي یعنی د تیر کال د اکتوبر د یوویشتمې نیټې سره دا وخت دی کښېنستلی وو او دوی احتجاج هغه وخت پیل کړي کله چې د پاکستان نگران مرکزي حکومت اعلان وکړي چې د چمن او بولدک خلک چې دی هغه به پر پاسپورټ او ویزه باندې تګ راته کوي. د دې دوی مخالفت کړی دی چې د پخوا په ډول د شناخت کارډ او تذکره د خلکو تګ راتګ اعلان کړل شي او په دې احتجاج نن د دې احتجاج چې دی یو سل ونوي ورځې پرسوي یعنی د چکم دغه د پرلت روان دی.
دا آزادۍ رادیو خبری مجله اوري.
په بدخشان ولایت کې په ځینو سیمو کې د طالبانو د حکومت پر ضد خلکو اعتراضونه روان دي. دویمه ورځ کېږي چې په درایم ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت پر ضد خلک پاڅېدلي دي. د دغو مظاهرو او لاریونو لړۍ اوس ارګو ولسوالۍ ته هم غځېدلې ده. د راپورونو په اساس یو لاریونوال په ارګو ولسوالۍ کې وژل شوی دی او ځینو راپورونو کې هم راغلي چې په درایم ولسوالۍ کې شپږ کسان د طالبانو لخوا نیول شوی دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت ته.
ځای سرچینې وایي چې د بدخشان په درایم ولسوالۍ کې د دوهمې ورځې لپاره هم د خلکو اعتراضونه روان دي او د یاد ولایت په اورګوی ولسوالۍ کې هم یو شمېر خلکو اعتراضونه پیل کړي دي. د دغو لاریونونو ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوي او یو شمېر یې ازادي راډیو ته رسېدلي لیدل کېږي چې په یادو اعتراضونو کې سلګونو کسانو برخه اخیستې وه. د دغو سرچینو د معلوماتو له مخې د پرون ورځې لاریونونه او د خلکو او د هغه طالب ځواکونو ترمنځ چې غوښتل یې د کوکنارو ځمکې له منځه یوسي نښته هغه محل شوی چې د بدخشان ولایت د درایم ولسوالۍ په قلق کلي کې د نظام الدین په نوم یو کروندګر پکې وژل شوی او درې تنه نور ټپیان شول. د طالبانو حکومت د دغه کروندګر وژنه تایید کړې ده. دغو سرچینو ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې شپږ تنه مظاهره کوونکي چې د مذاکرې لپاره د ولسوالۍ مرکز ته تللي وو لا هم په بند کې دي او برخلیک یې معلوم نه دی. د دغو لاریونونو اړوند په یو ویډیو کې چې نن ازادي راډیو ته رسېدلی یو تن لاریون کوونکی وایي
نن د تریاکو په نوم خلک وهي، د خلکو دیوالونه ورانوي. دا په خپل زموږ د درایم خلکو د عزت او آبرو د لمنځوړلو بیانونکی دی. موږ د نظام په وړاندې خبر نه لرو. موږ د هغو ظالمانو په وړاندې درېږو چې زموږ عزت او آبرو یې لمنځه یوړه.
دغه اعتراض کوونکي ادا کوي چې طالبان نه اجازه پرته او د وښلو ټکولو په زور په درایم ولسوالۍ کې د بزګرانو کورونو او فصلونو ته ننوتي. یوې ځایي سرچینې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
پرګون کې هم لاریونونه شوي دي. د سرچشمې او ګنده چشمې خلکو هم اعتراضونه کړي دي چې یوې خواته دولتي ځواکونه وو او بلې خواته خلک. یو دوه ویشت کلن ځوان شهید شوی. خلکو تیږې او لرګي په لاسونو کې نیولي وو او لاریونونه یې وکړل.
هغه دا کوي چې په دې لاریونونو کې ځایي خلکو د طالبانو پر ضد چارونه ورکول او طالبانو پر خلکو ډزې کولې. په ورته وخت کې په بدخشان ولایت کې د طالبان حکومت امنیه قومندانې د جمعې په ورځ په یوه خبره شوې خبر پاڼه کې دا کړې چې پرونۍ جګړه د ځینو کسانو لخوا بزګرانو نه د سوې استفادې له امله رامنځته شوې وه چې په پایله کې خلکو د دې کسان په تیږو وویشتل او په مقابل لوري کې یو بزګر هم ووژل شو. د دې قومندانې ویاند احسان الله کمکار ازادي راډیو ته په یوه لیکلي پیغام کې د خپلو ځواکونو لخوا د شپږو کسانو نیول کېدل رد کړل او زیاته یې کړه چې د دې موضوع د څېړلو لپاره یو پلاوی یا د ولسوالۍ ته تللی دی. کامګر وایي دوی څو میاشتې وړاندې کروندګرو ته ویلي وو چې کوکنار ونه کري او د کوکنارو کښت د له منځه وړلو په هڅه کې دي. که څه هم د بدخشان د درایم او ارګوی ولسوالیو د سیمه ییزو خلکو د اعتراضونو او طالبانو سره د دوی د نښتو په اړه په خپلواک ډول څه نه دي ویل شوي، خو دا یو بېمخینی اقدام دی چې په ډېر شمېر سره خلک د طالب ځواکونو د چلند په وړاندې اعتراضونه وکړي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ له افغانستان او پاکستان څخه د ترګری غواخونو د پراخیدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. یاد انسټیټیوټ یو راپور په خبرولو سره ویلي له افغانستان او پاکستان څخه د متحده ایالاتونو ګټو ته ترګریز غواخونه مخ په زیاتې دودي. خو د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر هم له افغانستان د امریکا له وتلو وروسته په افغانستان کې د داعش او القاعدې د حضور د پراخیدو په اړه اندېښنه ښولې. جزئیات له سنا کاکړه ورو.
د امریکا د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ د شنبې په ورځ د مې په څلورمه نیټه په خپل ایکس پاڼه د یو راپور په خپرولو سره له افغانستان او پاکستان څخه د ترهګرۍ د ګواښونو پراخېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د یاد انسټیټیوټ په راپور کې راغلي، په افغانستان او پاکستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په اړه د لوړ پوړې مطالعاتي ډلې د څېړنو پایلې ښيي. د دغو دوو هېوادونو څخه د متحده ایالاتو ګټو د ترهګریز ګواښونه په پرله پسې ډول مخ په زیاتېدو دي او افغانستان د امریکا له وتلو مخکې مودې په پرتله د ترهګرو ډلو لپاره د ودې فضا رامنځته کوي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ د معلوماتو له مخې دا ډله به د می په 14مه په دې اړه خپل وروستی راپور وړاندې کړي او له ترهګرۍ سره د متحده ایالاتو د مبارزې پالیسي لپاره به د پام وړ ارزانه او دوامداره لاره وڅېړي. په دې راپور کې دغه شان ناغلي د طالبانو لخوا ترهګرو ډلو ته د پټنځایونو برابرول او د هغوی د افراطي ایډیالوژۍ ترویج هم د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې پر وړاندې ننګونې رامنځته کوي. خو د طالبانو حکومت دا په وار وار رد کړی او ویلي په افغانستان کې هیڅ ترهګره ډله فعالیت نه لري. هممهاله د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر او جمهوري غوښتونکي مایکل مککال هم له افغانستان د امریکا له وتلو وروسته په دې هېواد کې د اسلامي ډلې یعنې داعش خراسان څانګې او القاعده د حضور د پراخېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. ښاغلی مککال د می په درېیمه نیټه واشنګټن پوسټ رسنۍ سره په مرکه کې وویل،
موږ نه غواړو چې افغانستان د القاعدې او د داعش خراسان څانګې لپاره د روزنې په ډګر بدل شي، خو په حقیقت کې دا هغه څه دي چې روان دي او که پام ورته ونه کړو دا به د وطن لپاره په یو ګواښ بدل شي.
په ورته وخت کې د پوځي او امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان هم په دې نظر دي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ترهګریزې ډلې په افغانستان کې پیاوړي شوي دي. په تېر جمهوري نظام کې یو مهال د دفاع وزارت سربراه شاه محمود میاخیل ازادي راډیو ته وویل،
دا چې افغانستان کې طالبان قدرت ته ورسېدل نو تورې افراطي ډلو یو نوی انسپایریشن یا الهام واغسته چې دوی هم کولای شي چې خپل اهداف د جنگ د لارې او د توریستي عملیاتو له لارې ورسیږي.
هم غوښتل د امریکا د سول انسټیټیوټ مایکل مککال او د امنیتي او پوځي چارو کارپوهانو د څرګندونو په اړه د طالبان حکومت نظر هم لرو، خو ویاند یې ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا اندېښنې داسې مهال دي چې تر دې مخکې هم د افغانستان د ګاونډیو هېوادونو په ګډون یو شمېر هېوادونو په افغانستان کې د ترهګرۍ څو ډلو په تیره بیا د داعش ډلې د حضور په اړه اندېښنه څرګنده کړې. خو د طالبان حکومت چې مخکې په افغانستان کې د داعش ډلې له ځپلو خبره کړې، د بهرنیو چارو وزارت سرپرستی امیر خان متقی د غویي په شپږمه نیټه په یوه ناسته کې د افغانستان درې ګاونډي هېوادونه د داعش ډلې په ملاتړ او د افراطي ډلې ته د زمینې په برابرولو تورن کړل، خو د دغو هېوادونو نمونه یې ونه اخیستل.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته
تمه ده چې فلسطیني حماس ډله او اسرائیل په غزه کې د اوربند په اړه خبري بیا پیل کړي. په دې خبرو کې به د اسرائیل د هغې طرح په اړه بحث کیږي چې د اسرائیلي برمتو د خوشي کېدو په بدل کې د ګڼ شمېر فلسطیني بندیانو ازادي او په غزه کې څلوېښت ورځنی اوربند غواړي. لڅو میاشتو راهیسې په غزه کې د اسرائیلو پوځي عملیات روان دي. په دې اړه تفصیل احمد تکلاورو.
قطر، مصر او امریکا چې د اسرائیل او حماس ترمنځ په خبرو کې منځګړتوب کوي، سترګې په لاره دي چې حماس به په غزه کې د اوربند لپاره د اسرائیلو د طرح په اړه خپل دریځ روښانه کړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، تیر کال د اکتوبر په 8مه د اسرائیلو پر خاوره برید وکړ چې په نتیجه کې له 1,100 زیات ملکی اسرائیلی وګړي ووژل شول. حماس ډلې همداراز شاوخوا 240 تن هم برمته کړل چې یو شمېر د پخوانیو موافقو په اساس خوشې شول. اسرائیلو د حماس له حملې وروسته ژمنه وکړه چې حماس ډله به له منځه یوسي، او ځکه یې د غزې په ترانګه کې پراخ پوځي عملیات پیل کړل چې په غزه کې د حماس تر کنټرول لاندې روغتیایي چارواکو په وینا د ماشومانو او ښځو په ګډون لږ تر لږه 4,450 فلسطینی وګړي ووژل. د هغو جزئیاتو له مخې چې برتانیا شریک کړي دي، اسرائیلو په خپله طرحه کې په غزه کې د 40 ورځنی اوربند او د فلسطینی بندیانو د خوشې کولو په بدل کې د اسرائیلي برمتو د آزادولو غوښتنه کړې. د حماس یو چارواکي فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې د ټولو ښکېلو اړخونو د مرکچیانو پلاوي د ماسپښین په یوه بجه قاهرې ته ورسېدل. د چارواکي چې د خپل نوم نه ښودلو په شرطې خبرې کولې وویل چې د دې خبرو په لومړي پړاو کې به د قطر، مصر او متحدو ایالاتونو استازي ګډون وکړي. د خبرې چې له څو میاشتو راهیسې پیل شوي په غزه کې د دایمي اوربند لپاره د حماس د غوښتنې او د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د هغې ژمنې له کبله بې نتیجې پاتې دي چې وایي د غزې له جنوبي ښار رفح څخه به د حماس ډلې جرړې وباسي. په قاهره کې د خبرو د تیر پړاو له پایته رسېدو وروسته د حماس پلاوی قطر ته ولاړ، هلته چې د دې ډلې مشر اسماعیل هنیه اوسیږي، څو د اوربند د طرحې په اړه خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په غزه کې د اسرائیلو د تیرو څه باندې 8 میاشتو په عملیاتو کې د استوګنې څه باندې 70% ودانۍ یا پوره ویجاړې شوي او یا زیانمنې شوي دي، چې بیا رغونه یې هومره امکاناتو ته اړتیا لري چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته ساری نه دی لیدل شوی.
له خبرونو ور اخوا،
د پلازمینې کابل په ګډون د بیلابیلو ولایتونو د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي شکایت کوي چې ودانۍ او درسي خونې نه لري او په آزاده فضا کې زده کړې کوي. یو شمېر کورنۍ او ښوونکي هم دې مسلې اندېښمن کړي او د طالبانو حکومت غواړي چې ژر تر ژره دغه ستونزه حل کړي. دغه ستونزه په تیر جمهوري نظام کې هم وه، خو د تیر جمهوري حکومت پر مهال د پوهنې وزارت مرستیال ابراهیم شینواره ادعا کوي چې طالبان په دې برخه کې هیڅ ژمنتیا نه لري او د ښوونځیو پر ځای د مدرسو په جوړولو فکر کړی. راپور په دې اړه اوس خبرېږي.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي او ښوونکي شکایت کوي چې د ودانیو او درسي خونو د نشتوالي له امله په ګرم او سړه هوا کې په آزاده فضا کې زده کړې کوي. د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د قومي گذر د منځني ښوونځي یو ښوونکی غلام صدیق فاروقي وایي چې ښوونځی ودانی نه لري او زده کوونکي له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
خیمې هم زیاتې نشته چې خلک خیمو کې تدریس وکړي، او چې کله ګرمي وي د ګرمۍ لاندې ګرمۍ کې شاګردان داسې تدریس کوي، یا د یو دیوار پاندې کې سایه ته یا د درخت سایه لاندې، نو دا یو ډېر مشکل مرسته تمامېږي. ټول استادان ته هم مشکل دی، شاګردان ته هم مشکل دی. یو ساعت یو ځای تدریس کوو، بیا چې کله ګرمي زیاته شي بیا د دې ځای نه بل ځای ته انتقال کوي شاګردان، کله د یو دیوار انډې ته کله د یو درخت انډې ته، نو موږ په دې مشکل ډېر مواجه.
په ځینو نورو ولایتونو کې هم یو شمېر زده کوونکي له دې ستونزې شکایت کوي. د کابل د یو خونځي د شپږم ټولګي زکونکې صادق او د ننګرهار ولایت دوم ټولګي زکونکې مرتضی چې نه غوښتل د خونځي نمونه پر راپور کې یاد شي، ازادي رادیو ته وویل
د مکتب نسم دورې نه چوکي دورې از دولت نه خیان کې بارما سن جوړ کنه.
زمنګ مکتب کې ستونزې شته، زیات شاګردان سیمپونه نه لري په آزاد هوا کې کینی، او د بارانونو له امله ځینې سیمپونه سسېدو، او د کتابونو د نشتون سره هم مخامخ یو.
ځینې کورنۍ هم په خپلو سیمو کې د درسي خونو له نشتوالي شکایت کوي. د بامیان ولایت د یکاولنګ ولسوالۍ اوسیدونکي ناصر احسانی وایي
په یکاولنګ کې ډېر ښوونځي ستونزې لري، ودانۍ نه لري او زده کوونکي اړ دي چې د خیمو لاندې کښېني چې په ګرمۍ کې هم له ستونزو سره مخ وي او په باران کې لمدېږي. هغه شان ځینې زده کوونکي په جوماتونو کې زده کړې کوي، خو په ټوله کې زده کوونکي د اساسیاو له نشتوالي سره مخ دي.
د زده کوونکو د دغه ستونزو په اړه او دا چې په کومو ولایتونو کې څومره ښوونځي څومره ودانۍ او درسي خونې لري، د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه د ازادي راډیو پښتنې ځواب نکړي. خو په تیر جمهوري حکومت کې د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال ابراهیم شینواره ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د خونځیو جوړولو ته ژمن نه دی او له همدې امله د خونځیو پر ځای مدرسو ته ډیره پاملرنه کوي.
یو دا چې دوی ممکن دومره ډیره بودیجه نه لري، او دویم دلیل دا هم کېدای چې دوی معارف سره تعهد نه لري، ځکه د جنکو خونځي بند کړي او ورځ په ورځ د مدرسو شمېر ډیری، نو دوی ته اولویت مدرسې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د دغه سازمان امنیت شورا ته په خپل راپور کې ویلي وو چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ثبت شویو مدرسو شمېر د پام وړ زیات کړی. په ځینو ښوونځیو کې د ودانۍ او درسي ټولګیو نشتون هغه ستونزه وه چې د پخواني جمهوري نظام پر مهال هم موجوده وه، خو د پوهنې وزارت پخواني چارواکي لامل د پوهنې په برخه کې د کافي بودیجې نشتوالی او نامني بولي. خو په 2021 کال کې په اګست کې واک ته د طالبانو له بیا ځلې رسېدو وروسته نه یوازې د ښوونځیو د ودانیو او د کتابونو د کمښت ستونزې حل نه شوې، بلکې د طالبانو حکومت له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې هم وتړلې.
ختیځو ولایتو کې د شاتو مچیو فارم لرونکي شکایت کوي چې وروستیو پر لپسې بارانوې مچۍ له کاره ایستلي او دوی ورته د خوراک څښاک اخیستلو وس نه لري. فارم لرونکي له مرستندویو ټولنو د مرستې غوښتنه کوي څو مچۍ له مرګ او دوی له زیاتو زیانونو وژغورل شي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په ختیځو ولایتونو کې د شاتو مچیو فارم لرونکي شکایت کوي چې د تیرو او روانو بارانونو او اقلیم بدلون سره ګڼ زیانونه لیدلي دي. د دوی په وینا چې په باراني موسم کې مچۍ نشي کولی چې خوراک او ګردی راټولولو پسې بیرون ووزي، هم دا لامل دی چې د بلګي او د ناروغیو له امله یې ګڼ شمېر مړې شوي او نورې د مرګ ګواښ سره مخ دي. بریالي شیرزاد راته وویل یو نیم سل پیټۍ د شاتو مچۍ درلودې چې اوس ورته یوازې لنمایي کمې پاتې دي.
زما تقریبا یو نیم سل بکسې وي د بارانو د وجې نه چې بارانونه ډېر شو او ګلان نه و، مچۍ وږې شوې رانه ختمې شوې دي. اتیا بکسې زما ختمې شوې دي، نو دغه آفتونه هم پکې ډېر دي، مرضونه لکه څو قسمه مرضونه هم همدې بارانو د وجې پکې لګېدلې دي.
په ختیځ کې د مچیو فارم لرونکي اتحادي مسؤلین هم وایي چې پر لپسې وروختونه ګڼ شمېر مچۍ روزونکي زیانمن کړي دي. د یاد اتحادي مشر حاجی ریاض محمد رودوال ازادي راډیو ته وویل
دا مسلسل بارانونه منځ کې وقفه دا شاتو د مچیو دپاره ډېر زیانونه اړولې دي، ولې چې په دغه وخت کې ګل خرابېږي، هلته مچیو بچی کړی خوراک ته ضرورت لري چې بیرون کې شات نه وي، نو طبعا په شاتو په مچیو باندې منفي تاثیرات لري، او خاص کر هغه خلکو ته چې هغوی د اقتصادي وضعیت خراب وي او د بورې توان ونه لري، دا اوس اکثره مچۍ یا مړې شي یا په مرض باندې مبتلا شي. نو بعضې ساحو کې سیلابونه هم راوتلي دي او اکثره ملګري شکایت کې مچو باندې اوبه ختلې دي، مچۍ هم ورته خرابې کړي.
دوی له حکومتي مسؤلینو او په یاده برخه کې له مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې زیانمن شوو فارم لرونکو سره دي مرسته وکړي څو نورې مچۍ له مرګ وژغورل شي. په ننګرهار کې د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست مسؤلینو تر اوسه د مچیو فارم لرونکو ته د رسیدلو زیانونو او د هغوی د غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي. ننګرهار، کونړ او لغمان هغه ولایتونه دي چې د کال په هر موسم کې پکې د شاتو مچیو لپاره خوراکه پیدا کیږي، او په نورستان کې بیا یوازې په اوړي کې د شاتو مچیو ګرځېدو کار او د شاتو تولید ته زمینه برابره ده. فارم لرونکي وایي په دغو ولایتونو کې د مناسب اقلیم او ګلانو شتون د دې سبب شوی دی چې هر کال ترې سلګونه ټنه شات ترلاسه کړي. د دوی په خبره که حکومت او مرستندوی ادارې په یادو ولایتونو کې مچۍ روزونکو سره همکاري وکړي، نو ډېر زر به د پاکستان او نورو هیوادونو څخه د شاتو له واردولو خلاص او افغانستان به د شاتو په صادرونکي هیواد بدل شي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
ازادي راډیو 24 ساعته. یو شمیر سات پلورونکي او سات جوړونکي وایي کاروبار پیکه شوی. دوی په ساتونو د سنبالو موبایلو کارول د لاسي ساتونو د پیر او پلور د بازار د سړېدو لامل ګڼي. خلک هم وایي اکثریت خلک اوس خپل د موبایل له ساته استفاده کوي، خو ځینې بیا په دې نظر دي چې لاسي سات نه یوازې د وخت ښودلو بلکې د فیشن لپاره هم کارول کیږي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
یو شمیر سات پلورون کې د لاسي ساتونو د پیر او پلور بازار له پیکه کې دوه شکایت کوي. د دوی خبره په خوا به خلکو لاسي ساتونه ډیر کارول، خو اوس دغه ساتونو له کارولو سره لیوالتیا کمه سوې ده. دوی د ټکنالوژۍ وده او په موبایلونو کې د سات شتون د لاسي ساتونو د پیر او پلور بازار د پیکه کېدو او نه کارولو یو له اصلي لاملونو څخه ګڼي. په کابل کې سات پلورون کې پژمان ازادي راډیو ته وویل
د سټایل لپاره اخلي، ځکه په تیرو وختونو کې چې خلکو ډیر پیرودل د ډالۍ لپاره و، دوی به په ډالیو کې خلکو ته وړل.
عبدالحمید چې له شلو کلونو راهیسې په نیمروز ولایت کې د ساعتونو پلورنځای لري، د خپل کاروبار په اړه ازادي راډیو ته وویل
د ساعت پلورلو کار کې ګټه نشته، ځینې خلک فقط د محفلونو لپاره اخلي.